السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي. هیله ده چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او هیچا ته له عوامرو د سرغړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایران له یو نوی میزایل څخه پرده لري کړه چې د راپورونو له مخې کولی شي 1450 کیلومتره واټن ووهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځني سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. نوموړی دغه سفر داسې مهال ترسره کوي چې د اوکراین په پوله د روسیې له 100 زیاتو سرتیرو د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ اوج ته رسولی دی. ناټو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې جانسن به په بروکسل کې د دې تړون مرکزی دفتر ته ورشي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم وګوري. بل لور ته اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لارې شته. ماکرون چې مسکو وقف ته له سفر وروسته یې په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار کړی دی. اوریدونکو لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟
دوی هڅه همداره چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو.
کابل کې یو کاس یو مور او د هغې دوه لونې وژلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان وګڼلی دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر 5.5 میلیونو ته رسیدلی او ایران د یو نوي میزایل څخه پرده پورته کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیس پلاوی د جینو کال پنوم د یو غیر دولتي بنسټ په قربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوو کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې قربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو حضور په دې معنی نه دی چې دوی دغه حکومت په رسمیت وپیژني. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دو شنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري مؤسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروی کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروی چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروی ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بی کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی او له اروپایي چارواکو سره پر بشري او سیاسي مسلو خبرې کوي. لږ وړاندې مې په سلواک کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي وحید الله سلیمان خیل وپوښت چې د دغه سفر هدف څه کېدلی شي.
د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. د دویم سفر دی چې اروپا ته کوي، دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او ورسره څنګ کې هغه دوه ډیر تطولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې وړي چې د کومکونو را جلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوي دي د هغو هماهنګ کول به دوی تطولو غټ هدف وي. ورسره څنګه خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان دپاره دا ښه خبره په دې ده چې یعنې طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی، دوی ګوري خلک ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده، کوم څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدسه د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو دغه لخوا هم د ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې وګورئ اخیستل دوی د چانس ورکوي. حتی نورې خبرې هم شاید شوي، قطر کې څو وخت مخکې دوی خبرې وکړلې، نو اتمن نه هغوی ورته بعضی ټکی لیبری دي چې دغه ټکی باید عملی شي.
بله، په همدو ټکو کې لږ زره تام سو سلیمان خیل صاحب، والی طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د نږدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلان لوکي؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دې خپل مشروعیت ته د رسمیت ورکی، ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علما او شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وي به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي. ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. کله چې ملت رسمیت واخلي، ملت د تر شا ودری ده، نړیوال په خپل تا رسمیت درکړي.
د پوهنتون استاد او د چارو شنون کوي وحید الله سلیمان خیل و چې له سلواکې ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خبری مسالو کې تمی ګوسپینه مانی وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کیده.
سپینې ماڼۍ یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرامه دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps.
سی اواز دوم روایم کته سی هغه پلان ته چې موږ ځانګړی جوړ کړای وو ګوري دا اواز احتمالي قضیه ته جوړ پلان وو ان تر دې چې هغه وخت مهم په دې اړه خبرې کړې دي. د افغان ځواکونو د دوم رجر لمنځتلو وړاندوینه نه کیده، هیڅ هم دا وړاندوینه نه وکړي، خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبې د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلی چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حمله په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتی دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو، اوس هم یو امنیتی مسأله چې په ظاهر جنایي بڼه هم لري. د کابل د ومی امنیتی حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپل دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې دوی د دغه وژنې په تور یو کس نیولی چې په جرم هم اعتراف کړی دی.
یو څلوېخت کلن ایدی ما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وژل شوې. د هغې لونې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د نه او څوار لسکلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښنیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د ومی حوزې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایدی ما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کڅام په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي. تر خو یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې خپل کورونه بیول شوې دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د انجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونه جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدي تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزيزي هم لادرکه شوی چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوی. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د دې خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو پر رادیو سربیرا پر انټرنیټ هم اوریدلی شي. ادرس د ازادي رادیو .com کې انټرنیټ کاروي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښولی شي. پر ټوئیټر مو هم تعقیب یا فالو کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان او ایم یو چارواکي ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې لوو 100 زیات افغانانو خپل کورونه پریخي او کورنۍ بې ځای کېدنې ته اړ شوې دي. د دې سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګو چې دانیل زویل په دغه نوې بې ځای شوو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمیر 5 میلیونو ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې اور.
د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چې دانیل زویل چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي، د سازمان د سیشن بي د ورځې په خبر پڼه کې ویل چې د افغانستان لنیمای زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلو چې لوګا او قحطۍ د شاوخوا دروش میلیونو افغانانو تر کورونو رسیدلی او د نړیوال ژغورنې کمیټې آی آر سي هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي، په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظی وایي،
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اتیا یا اته اویا و، هغه وخت یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل، د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحول سره سره د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له بې ځایه شو سره مرسته دوام لري. خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو شکایت کوي چې تر ډېره مرسته پر مستحقو کسانو نه ویشل کیږي.
زاج خواجه خبر کومه لوګر ولایت نه د کومه مرستي سره دي طالبان باید دې پښتنه او چیرې دا څو کې شو چاته ورکی د غریب او مظلوم خلکو لپاره چې کومه مرستي سره دي والله که په سلو کې نه ستدم صحیح ځای لګي صحیح خان په تنه ورکول کیږي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مرسته پر ټولو اړو کسانو ویشل کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان دغه راز خبرداري ورکړی چې د خلکو مخ په زیاتیدونکو اړتیاو ته په پام کې اساسي خدماتو ته د خلکو د ښه لاسرسي لپاره اقدامات ونشي، دا به په هیواد کې د نن نه د بي ځای کېدو او هم نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالۍ د نوې څپې سبب وګرځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه یو مستند فلم چې د 2022 کال د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی دی یو جالب داستان لري. دا لاند غیر داستانی فلم درې سندرې د بنظیر لپاره پونوم دی او لارخود ګلستان مرزایی نومیږي.
درې سندرې د بنظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بنظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوب نویني. خایسته ال بنظیر سره لیونی مل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د پښون کې لري د دواړو پاړی کا جوار اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لند مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماندی. د فلم لار خود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره د مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هی خون کې بللی. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلې. لګولستان میرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو لاله اړیکه ونیوه، څو ور سره خبري وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بنظیر لپاره مستند کې حد څه چې د کریکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسېره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول اډیټ شوی او دون ورکړل شوی او کله چې پاتې رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د سیمه او نړۍ په خبرونو کې تازه مسایل دا دي چې ایران له یو نوی میزایل څخه پرده لري کړی چې د راپورونو لمخې کولای شي 1450 کیلومتره واټن وهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. د ایران د دولتي ټلویزیون او د تسنیم خبری آژانس د راپورونو لمخې د خیبر شکان په نوم دغه توغندای نن ننداري ته وړاندې شو. ایران ته د اسرائیل د خاورې نږدې برخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. د یو شمېر راپورونو لمخې چې په خپلواک توګه لا تایید ګراندی دغه توغندای له زیات دقت څخه برخمن دی. په بشپړه توګه د ایران خپل تولید دی او کولای شي د هوایی مدافع سیستم په نخ کړی. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په ورځنی سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. په همدې خبری مسایل سره دغه مخامنۍ خبری مجله البته خبری ټولګي پای ته رسیدي. په پاتې څو شیبو کې مې له همکار اجمل ان سره ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په کونړ کې په تیرو جنگونو کې معلول شوی کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې و اندازه افغانۍ ورکولې چې پرې گزاره روانه وه، خو د طالبانو پر راتګ د دغه پیسو ورکول بند شوي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
سلویخ کلن نبی ولاده یومین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بایللې، اوس له یوځای بل ته تګ هم د نورو لمرستې پرته نشي ترسره کولی او تکسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مواړه او مونږ د مزدوري نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزرا صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړی دی. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیره دغه ټول دی یو کړی شي. دا غولي ستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کوم درغلې شو وې داغه تصفیه کړی ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه معیوبین چې پاتې دي دا غولي ستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې معیوبه شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي ان شاء الله دغه ته ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د ماشونو بندېدو او له امله د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزورې شوی او د لږې لګواښ سره مخ دي.
په وروستیو ورځو کې د کابل په بازارونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بهتره شوی دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ګڼو اوریدونکو شکایت کړی دی چې سربیره پر دې چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ښه شوي، په بازارونو کې د اړتیا وړ موادو بیې لا هم لوړې پاتې دي. کله چې څو اونۍ مخکې د ډالرو په مقابل کې افغانۍ په پرله پسې توګه ولویدي، په بازارونو کې نرخونه لوړ شول. اوس چې افغانۍ بیرته یو څه پیاوړې شوې، باید په نرخونو باندې اغیز وکړي، خو ولې نه دی کړی؟ دا پوښتنه زما همکار نوریا ستوري د اقتصادي چارو له شنونکي اثرخش حافظی نه کړی.
ډالر په دې خاطر د خوراکي موادو سره او نورو مصرفي موادو سره تللی دی چې افغانستان یو وارداتي هیواد ده، خپل بسیاتوته نه دی رسیدلی، خپل ضرورتونه دنه په هیواد کې نه تولیدوي، نو په دې خاطر باندې هر شی د بهر خارجي او دا بین ملي مارکیټ کې افغاني نه چلیږي، هلته باید ډالر واستول شي. نو په دې خاطر باندې ډېر ور پورې تړلي مسله ده. کله چې ډالر جګسي مواد هم جګیږي، او دا چې بیا وایي چې ډالر چې بیا د قیمتونو نه چیږي، دوه دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې د تجارت دوران یو زمان ته ضرورت لري. مثال په توګه یو دکاندار مال را واردوي په هغه ډالر چې رانیولې دي په 115 بیا چې خرڅوي د خپل ډالر هغه کړي دي مات کړي دي په 115 د هغې له مخې بیا خپل قیمت سنجوي او په مشتریانو باندې خرڅوي. نو بیا چې نوی مال رانیسي په ارزانه بیه بیا په ارزانه یې خرڅوي. ولې دوم دلیل دغه دی چې دا اطمینان نشته چې ډالر په همدغه ټیټ نرخ کې پاتې شي، ځکه چې کوم اقتصادي منطقي دلیل ورته نشته دی. نه زموږ اقتصاد پیاوړی شوی دی، نه کوم مضبوط لامل پیدا دی چې خلق داده وسی چې ډالر بیا نه جګیږي. په دې خاطر باندې دکاندار حالیزلې کوي چې حد اقل خپل پیسې ترلاسه کړي، ځکه چې دوی خو نشي کولی چې په ضرر مؤخر کړي. قیمتونه ډیر ډالر پورې تړلې دي او ډالر چې جګ شي نو مجبور دي چې خوراکي مواد هم په مارکیټ کې جګ شي.
یو خو دغه ده چې له بهره واردېدونکي توکي یا مواد چې په ډالرو باندې پیرل کیږي له ډالر سره مستقیم اړیکه لري، خو هغه مواد یا محصولات چې په افغانستان کې دیننه تولیدېږي، ولې دغه موادو بیې هم ورسره لوړېږي؟
او علت دغه دي چې هغه شیان چې دیننه په وطن کې تولیدېږي دوه ډول شیان دي، یا سنتي شیان دي یا کرنی شیان دي. کرنی شیان هم بیا کیمیاوي سره او نور شیان نباتات ضد هغه د ناروغتیا او ضد مسایل هم سپوري تړلې دي، خارج څخه وارديږي. یعنی زراعتي محصولات زمونږ هم 100% داخلي نه دي، ځکه چې سره د خارج څخه راځي، مثلا آفات نباتي ضد درمل د خارج څخه راځي، اصلاح شوي تخمونه د خارج څخه راځي. او که چې سنتي شیان دي، سنتي شیان هم مثلا مونږ پلاستیکي سپلای جوړو، هم پولیتیلین بیا د سعودي عرب څخه واردو. دا څنګه دي چې مونږ بشپل هر شی د نه پوتن کې تکمیلو. هغه وخت دا امکان لري چې مونږ خپل معدن وباسو، مثلا صنایع د پتروشیمي ولرو، په عین زمان کې کرنیز ټوکی او هر شی چې تولیدو د نه پوتن کې بشپل شي. نو په دې خاطر باندې مونږ یو وابسته اقتصادي حالت لرو متاسفانه چې بس یاتو څه نه رسیدلې.
د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي و چې تاسو ورسره مرکه اوریدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم هغه پیغامونه راخلو چې تاسو مخته راستول.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ خیر یاست؟ موږ دا غوښتنه ده چې د امرست کې زو اطلاعات زابل ولایت څخه خبره کوم. د امرست کې سمې نوې شرکې ردا په مستند سره ناست هغه فرق ډیر بډی ورځ کې ماته نه رسیدلې.
نرخونه ټیټ شوي نه دي کنه، که ټیټ شوي دي دومره نه دي ټیټ شوي لکه څومره سه ډالر ټیټ شوي کنه، ځکه چې بله ورځ دلته مرسته ورکوله او هغه یو واقعیوال سره خبره کړې وه، هغه ورته داسې حساب ولګاو چې په کم ریټ باندې هغه دیګو ډالرو کې وړول په هغه ریټ یې ورکړل. موږ هغه انجینرانو ته مو ویل چې دغه څنګه چل د واورو را ډالر خو ټیټ شوي دي. هغه دکاندار ورته دا پلمه وکړل چې دا خو موږ مخکې را وړي دي او وس یو خو نو سم کړه چې په دې کې تاوان وکما، نو مطلب نرخونه نه دي چې سړي او خلک ډیر غاټو ستونزو سره هم دغه ګوریټو مخکړي دي. بس اساسي شی یو ته ګوري اخیسته نه سي
پښتنې مې جوړځاس مخکې کډالر په څول پنده دي شو وړه په 2000 یا په 2300 اوسه مغه وړه په 2300 دي. دا چې پردان یو نو سممن وای پولیس ساپه په دوغره ورکی هغه وند پوسټین وغن وند پوسټ عمر وسلام نو سو نام غریب خلک ورتلای شي ادب ته به چې به انصافي ده نور حساب کومه کنه راځي هغه ملک هم در سم شو نه پرواز سو والا او په تقسیمي یا رئیس شورا یا مارین ده شورا هغه خلک د کومه کوسم چندان مخسته ده نه دي. دا د کومه کنه چې ورکو ورکول کیږي دا خلک څه چې د نن د لري د سار د لري د سار د ولري د ما شام د لري دا کومه کونو خو یو نه زده وامه چې دې نه زده وامه کې نو ترڅو به د افغانستان د خلکو لاسونه د غدایي او خلکو ته ورځي. یو خدای دا کومه کوم چې د کوم کوم مل به کفایت وکړو.
ستاسو پیغامونه او ستاسو نظرونه وغه که تاسو هم په خپل سیمه کې دا سلسله چې غواړي له نور خلکو سره شریک کړئ، زموږ په پیغام سپتون کې شمیره زنګ وهل شي او خپل پیغام پرې خوده شي. د وصل لپاره هم دومره، په نور خبرونه کې باز ما همکاران در سره وي.